دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. نن د جمعې ورځ او د 2020 میلادي کال د جولای د میاشتې 13 نیټه ده. زه شاهین بونیریم او تاسو ته په دغه یو ساعته خبرې ګړی کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه باندې مهم راپورونه ته وړاندې کوو. زمونږ اوونیزه خپرونه هنري ګړی به هم اورئ. خو راځئ شړومبې د دې وخت خبرونه اورو. وزیر اعظم عمران خان ویلی دی پاکستان نه خوره طالبان ویان دی او نه باید داغی د کارونو ذمہوار وګرځول شي. په خیبر پختونخوا کې د پشکال د بارانونو سیلابونو له کبله څلور کسان مړه او نه نور جوبل شوي دي. او روسیه وایي غواړي چې برېتانیا او فرانس د امریکا سره د جوهري وسلو د کنټرول په اړه د پراخ خبرو برخه وګرځي. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان ویلی دی پاکستان نه خوره طالبان ویان دی او نه باید داغی د کارونو ذمہوار وګرځول شي. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د میډیا د استازو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو د خوخه اوس د افغانانو دا چې ستونزه له پوځي لارې هواروي او که سیاسي لاره غوره کوي. نوموړي نور ویل چې پاکستان د افغانستان سره په پوله د ازغن تار غځولو 90% کار سرته رسولی دی او خپل پوره هڅه کوي، خو دلته چې 3 میلیونه کډوال ژوند تیری نو بیا په پاکستان ذمہواري اړول امکان نه لري. په خیبر پختونخوا کې د ډایریکټریټ ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافي لپاره احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. مظاهره چانو پرون د خیبر پختونخوا د اسمبلی پورې لاریونو کو او هلته د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل. مظاهره چان وایي چې حکومت د سیکرټریټ د 10,000 ملازمینو په تنخواګانو کې 0.5% اضافه کړې ده، خو د ډایریکټریټ د 10,000 ملازمینو تنخواګانې نه دي ډېرې کړې. په دغه اړه مشال ډېرو سره په خبرو کې د آبادۍ د کنټرول د ادارې یو چارواکي محمد سلیمان خان وویل
مونږ دا مطالبه دی څنګه 1.5 بیسک پے سیکرٹریٹ ملازمین ته ملاو شوی دی، پی ایس تا او نورا پی ایم ایس والو ته مونږ تم هغه پیټرن باندې 1.5 بیسک پے دی ملاو شي.
یاد دی وی چې د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ یو پلاوی د ډایریکټریټ د ملازمینو سره مذاکرات هم کړی دي، خو د احتجاج پای ته رسولو په اړه لاس نتیجې ته نه دی رسیدلې. پاکستان د کورونا وایرس د څلورمې چپې د مخنیوي لپاره ځینې بندیزونه اعلان کړي او د سکولونو په زده کوونکو استادانو یې غږ کړی دی چې د اګست د 1.5 نیټې پورې واکسین ولګي. پرون په اسلام آباد کې د کورونا د مخنیوي د قومي ادارې د غونډې نه وروسته یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د منصوبندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر اسد عمر وویل چې حکومت هغه کسانو ته د واکسین لګولو لپاره د اګست 1.5 نیټه مقرر کړې ده چې له وایرس د زیات اغیزمن کېدو د خطر سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه چې له 13 کلونو د ډیرو عمر زده کوونکي د قانون د عملي کولو د ادارو ملازمین او په هوټلونو او شادي حالونو کې کار کوونکي به د اګست 1.5 نیټې نه وړاندې واکسین لګي. په عین حال کې به د سکولونو استادان د اګست د 1.5 نیټې پورې د واکسینو لګولو عمل پوره کوي. اسد عمر وویل له واکسینو انکاري خلک به په پاکستان درنه هم په هوایي جازونو کې د سفر اجازه نه لري. په خیبر پختونخوا کې د پشکال د بارانونو سیلابونو له کبله څلور کسان مړه او نه نور جوبل شوي دي. د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په مردان کې د بارانونو له کبله د کورونو د چتونو د راپریوتو په پیښو کې دوه ماشومان مړه شوي دي. دغه شان په بردیر او باجوړ کې هم دوه کسانو ژوند بایللی دی او نه نور جوبل دي. بلخوا د موسمیاتو څانګې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا په ملکن، هزاره، کوهاټ او پیښور سیمو کې د ګل د ورځې نه د تیزو بارانونو طوفان امکان دی چې د جمعې ورځې پورې به دوام لري. او روسیه وایي غواړي چې برېتانیا او فرانس د امریکا سره د جوهري وسلو د کنټرول په اړه د پراخه خبرو برخه وګرځي. دا په داسې حال کې دا چې واشنگټن په خبرو کې د چین د شاملولو په لټه کې دی. د امریکا لپاره د روسیې استازي اناتولی انتونوف پرون ویلي دي چې د نورو اټومي قوتونو په شاملولو سره د وسلو د کنټرول په اړه د مذاکراتو چوکاټ پراخول اړین دي. نوموړي زیاته کړې ده چې روسیه په دغه لړ کې برېتانیې او فرانسې ته لومړیتوب ورکوي. داو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او په روانه خبرونه کې تاسو لپاره د پاکستان او افغانستان نه ځینې مهم راپورونه راوړي دي او زمونږه ونیزا خبرونه هنری کړې به موره خورځه چې زمونږ لومبه موضوع تر شو. د وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې پاکستان د طالبانو ویان نه دی او نه باید دغې د کارونو ذمہوار وګرځول شي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د میډیا د استادو سره خبرې کولې. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړې ده چې په افغانستان کې صلح غواړي او دا ځکه غواړي چې افغانستان به د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره وتړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د پاکستان د مستقبل د ټولو اقتصادي ستراتیژو اډانه په افغانستان کې په صلح ولاړه ده. په دغه اړه باندې له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان نور معلومات راکوي.
لکه څنګه چې افغانستان کې عمومي د پاکستان په اړه باندې خبرې کیږي نو د افغانستان د راغلي جورنالستانو هم هغه پوښتنې د وزیر اعظم نو کې لکه یو پوښتنه ده چې د جورنالستانو د افغان دا پوښتنه و چې دلته د کویټي شورا خبره کیږي چې هغه دلته موجود ده دلته نه طالبان افغانستان ته ځي. نو عمران خان د دغې پوښتنو ته خدا جواب وکړ چې مونږ وي پاکستان افغانستان ته ویلي دي که دوی سره داسې شواهد وي چې په کوم ځای کې دوی دا خبره کوي چې د کویټي شورا ده یا طالبان جون کوي نو دوی تیار دي چې هغې باندې د هغې خلاف اقدامات وکړي. خو ته بله خبره دا هم وکړه تک را تک خبر چې کله روانو شو نه وایي چې پاکستان کې اوس هم د 3 ملیون دی افغان موجود دي او کیمپونو کې دي او دوی نشي کولی چې هغې کې سل کسان شکمن خلک وي طالبان وي هغې موجود وي خلاف ګامونه واخلي. یو دا خبره هم وکړه لیکن دا خبره هم وکړه چې پاکستان دا پالیسي ده چې هغه به هیڅکله هم د افغان طالبانو خلاف پاکستان کې دننه فوزی اقدامات نه کړي، دغه خلاف به ګامونه واخلي، اپریشن به ونه کړي. البته دغه خبره وکړه چې د افغان طالبانو کورنۍ او خاندانونه چې بیا غوښتي هغه دلته ژوند کوي نو موږ څنګه کولی شو چې د هغې د زنانو خلاف دلته ګامونه واخلو. نو بهر دغه پوښتنه ته خو د عمران خان دا جواب و چې شواهد یې ورکړي نو دوی ګامونه اخیستلی شي. عمران خان دا ومنل چې او تعلقات ښه نه دي لیکن دا یو دا خبره وکړه په افغانستان کې جګړه ختمه شي او سوله راشي امن راشي نو دې ډېر زیات خوشبینو ډېر امیدواري لرله چې د پاکستان او افغانستان تعلقات به په راتلونکي کلونو کې ډېر ښه شي. او بله دا خبره وکړه چې پاکستان او افغانستان د یو بل سره جدا کېدی نه شي، یو بل ته ضرورت دی.
طاهر خان له اسلام آباد مونږ له معلومات راکول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
مشال رودغوی رودونکو سره زو یو بل راپور ته پرون په پیښور کې لوړپوړو سرکاري افسرانو احتجاجي لاریون کړی دی. دوی غوښتنه کوله چې د سیکرټریټ د افسرانو پرنګ دی د ډایریکټریټ محکمو د دغه محکمو سره تړلي د ضلعي افسرانو په تنخواګانو کې هم یو نیم سل فیصده اضافه وشي. مظاهر چان وایي چې صوبایي حکومت د صوبې د لسو زرو لوړپوړو افسرانو تنخواګانې زیاتې کړې دي خو د ډایریکټریټ ملازمینې له پامه غورځولې دي. په دغه اړه باندې تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو چې د مظاهره چانو په نارو باندې پیلېږي.
دا احتجاج کوونکي د خیبر پښتونخوا لوړپوړي سرکاري افسران دي چې د جولای په 9مه نیټه په پیښور کې یو لاریون ترسره کوي. د سلور دیرشو ډایریکټریټ محکمو سره منسلک سرکاري افسران د تیرو دوه هفتونو په خپلو دفترونو کې هم په کاربندیز دي خو د زیارت په ورځ دوی د خپلو دفترونو نه د احتجاج په توګه راووتل او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پورې په سړک هم خپل احتجاج ترسره کړو. د اسمبلی مخې ته د کوز کوهستان ضلع نه د احتجاج ته راغلي د پاپولیشن ویلفیر افسر محمد سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل
مونږ دا مطالبه د سنگا 1.5 بیسیک پی سیکرټریټ ملازمین ته ملاو شوی دی پی ایس ته او نورا پی ایم ایس والو ته مونږ تم هغه پیټرن باندې 1.5 بیسیک پی ته ملاو شي هغه 150% بیسیک پے هغه کې اضافه شوه دي نو مونږ هم دا وایو چې هغه پیټرن باندې مونږ 150% بیسیک پے اضافه شي دکه چې څنګه هغه سیول سرونټ مونږ هم سیول سرونټ یو
د خزانی د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ یوې حکومتي کمیټې د احتجاج کوونکو افسرانو د کمیټې سره تر دې وړاندې مذاکرات هم کړي وو خو د احتجاج ختمولو په اړه څه نتیجې ته نه وو رسیدلي. احتجاج کوونکي وایي چې صوبایي حکومت د صوبې د لسو زرو لوړپوړو افسرانو په تنخواګانو کې د خصوصي مراعاتو لاندې 1.5% اضافه کړې ده. ولې د ډایریکټریټ محکمو او دغه محکمو سره منسلک د پاتې 3000 افسرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د افغانستان او پاکستان تاجران وایي چې طالبانو لاستا د سپین بولدک له لویدلو وروسته اوس دوی پر خپلو مالونو دوه ځایه محصول ورکوي. د دوی په وینا یو خوا طالبان په سپین بولدک کې له دوی په نغدو پیسو محصول اخلي او بل خوا کندهار ښار ته په ننوتو د افغانستان ګمرک چارواکي د انټرنیټي بانکدارۍ له لارې د دوی نه ټیکس اخلي. افغان حکومت وایي چې دوی قانوني حیثیت لري خو وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نورحال احمد شاه ازمیرک
د چمن د تجارتي خونی مشر جلاد خان وایي چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا جلا جلا محصول اخیستل یو شمیر تاجران لستون سره مخامخ کړی دي. نوموړي زیاتوي چې د افغانستان د یو شمیر نورو سرحدي سیمو په شان طالبانو سپین بولدک ته هم پر داخلیدونکو تجارتي موټرانو باندې لایحه یا محصول ایښی دي.
دی خپل پیسې پر خپل ترتیب باندې اخی پر موټر 5000 6000 10000 لک یادا وسی مطلب خپل لایا یې چې دا هغه دی خپل محصول په نامه باندې اخی. بیا چې کندهار ته وځ کندهار والا د پخوا په شان هغه خپل محصول په خپل او طریقه باندې په بینک کې د بینک په ذریعہ باندې خپل محصول جری جمع کوي.
شاوخوا دوی اونۍ وړاندې چې کله د جولای پر 14 طالبانو پر سپین بولدک برید وکړ نو د چمن سپین بولدک لارې د سوداګرۍ په ګډون د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شو. دغه لارې د جولای پر 15 اولسمه او بیا وروسته د جولای پر 22 د ولسی تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شو چې اوس هم هر ورځ د سهار له 8 بجو څخه د غرمې تر 12 بجو پورې دواړو خواو ته خلک پر ځای راځي. خو وروسته د چمن انتظامی چارواکو اعلان وکړ چې د جولای پر 26 د چمن سپین بولدک لار د افغان ترانزیت تجارت ترڅنګ د هر ډول سوداګری لپاره هم بیا پرانستله چې په هغه ورځ په بیلابیلو توکو بار کنټینران له چمن څخه سپین بولدک ته واوښتل. دا لړۍ اوس هم روانه ده او د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد لپاره لاره هر ورځ د غرمې له 12 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې پرانستې وي. د چمن تاجران وایي چې یو خو د کورونا وبای حالات او بل خو په دا ورستیو کې په افغانستان کې د امنیتي بدلونونو لقبل د لاري له تړل کېدو ورسته تاجران له زیاتو زیانونو سره مخامخ ول. د دې په وینا د چمن له ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د 100 ورځو پر لپسې خبرو اترو ورسته انتظامیه دې ته راضي کړه چې د تجارت لپاره هم د چمن لارې د سپین بولدک پر مخ خلاص کړي. د چمن د تجارتي خونی په خوانی مشر انجینر داروخان اڅکزی وای چې کله حالات سم وي نو د ترانزیت په برخه کې له کراچی څخه د چمن لالاري د یو سلشل په شاوخوا کې ټرکونه هر ورځ افغانستان ته اوړي. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لالاري هر ورځ په بیلابیل توکو بار له 2500 څخه تر 400 پرې ټرکونه اوړي را اوړي.
د پاکستان د لارې ورجی یا بورا یا سره یا نور د شین چې کوم د افغانستان ضرورتونه دي خوراکي شین یا د کنستراکشن مالونه د افغانستان ته ځي یا د افغانستان د خواڅ چې کوم نوده میوه ده وچه میوه ده جړی بوټی یعنی نور د آیټمان چې په افغانستان کې کرل شوی یا کرل کیږي هغه راځي.
وسوال طالبان په داورستیو کې تر سپین بولدک وړاندې له تاجکستان، ترکمنستان او ایران سره وصل د افغانستان سرحدي سیمې هم له افغان ځواکونو څخه نیولې او پر بندرونو او ګمرکونو یې کنټرول ترلاسه کړی دی. د کندهار یو تاجر جمال الدین چې له پاکستان افغانستان ته ټوکر واردوي وایي چې د لارو بندیدل او اوس بیا دوه ځای محصول ورکول سوداګر له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
حکومت ته موږ ګان کې نه لرو چې موږ وایي چې موږ دوه ځای محصول وکړو دغه چې دې سره غواړي یا بھائی 60% به محصول کې وکړا کی یا مستقیم کوله سره وکړا کی موږ راغو مشکل نه ساته تاجر په سر کړو.
د لارو بندیدو او بیا وروسته دوه ځای محصول اخیستلو په نتیجه کې په کندهار کې د ورځنیو توکو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د کندهار ولایت د ګمرک مشر صفت الله احساس بیا وایي چې پاکستاني چارواکو له دوی سره له تماس نیولو پرته چمن سپین بول د کلاره په یو اړخیز ډول پرانستل. نوموړي زیاتوي چې دمګړې یوازې د وارداتو یا درآمداتو پروسه روانه ده، خو هیله څرګنده کړه چې افغانستان به د سپین بولدک له لارې خپل صادرات یا برآمدات راتلونکي اونۍ پیل کړي. د احساس په وینا افغان حکومت اوس هم د پخوا په شان د مال او موټر د کیفیت او کمیت له پلوه د کمپیوټري نظام او انټرنیټي بانکداري له لارې محصول اخلي چې په مستقیم ډول په بانک کې د مالیه وزارت حساب ته انتقالیږي.
مشروع حکومت پاس مکلف یو قانون تطبیق کو، هغه څه چې قانون قوانینو کې نافذه طرز العملونه کې مختوسي و هماغه تطبیق کوو. موږ قیمت گذاري حتی آنلاین ده، موږ هسي کوډا ستوم ده، ټول مرکزي ستوم ده، چې هر موټر راځي هر جنس راځي هغه په سیستم کې هسي کوډا ستوم کې داخليږي. پیسې ټول په بانکونو کې کېږي، تعرفه ټول آنلاینه ده، هغه نقدې پیسې یو افغاني حکومت کې نه اخیستل کېږي.
سپرت لا احساس زیاتوي چې کله حالات سمول او بولدک د افغان حکومت په کنټرول کې وو، نه د جمعې له رخصتۍ پرته به هر ورځ له 50 میلیونه څخه تر 80 میلیونه افغانۍ پورې محصول راغونډاوه. خو د نوموړي په وینا د جولای له 28مې د سوداګرۍ لپاره پر چمن سپین بولدک لارې پرانستلو سربیره د اړخیز تجارت د پخوا پرتلا ډیر کم سوی چې د محصول کچه مور سره ټیټ سوی دی. د افغانستان مالیه وزارت هم منلی چې په شپږو بندرونو کې ګمرکي فعالیت نه لري او د وسلوالو طالبانو لاسته د دغو بندرونو او ګمرکونو لوېدلو وروسته د حکومت عواید د میاشتې پر سر له شاوخوا 5 ارب افغانیو څخه نیمایي ته راټیټ شوي دي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په سپین بولدک کې د محصول راغونډولو په اړه څرګندونې نه دي کړې، خو په چمن کې ناست پاکستاني چارواکي هم له طالبانو سره د تماسونو یا لارې خلاصولو نویت په اړه له څه ویلو ډډه کوي. مشال رادیو د جولای پر 28مه او 29مه په بیلابیل وختونو کې د چمن له ډیپټی کمشنر جمعداد مندوخیل سره د هغه پر شخصي واتس اپ او موبایل ټلیفون شمیره څوځلی د تماس نیولو هڅه وکړه، خو پر زنګ ورتللو سربیره نوموړی یو خا ټلیفون ته جواب نه وایه او بل خوا په لیکلې باندې د واتس اپ پیغام پر لیدلو سربیره هم څه ډول خبرګون ونه شود. خو په چمن کې میشت یو ځای کلیرینګ ایجنټ رحمت الله د جولای پر 29مه مشال رادیو ته وویل چې نه یوازې له پاکستانه تجارتي مالونه روان دي، بلکې د په خبره له کندهار هم په انګورو او خټکیو بار کنټینران د جولای پر 29مه چمن ته راوښتل چې پاکستانی چارواکو خپل محصول ورڅخه واخیست.
دا څار په ما په شي په دې ډول ستاره باندې د دې چې لري وکړو ځوانه کاتیا زرتي جوړیږي په پردا باندې پاسو.
د پاکستان د عوایدو مرکزی ادارې له راپور سره سم په 2020 مالي کال کې د افغانستان او پاکستان د ترانزیت تجارت په ګډون د دوړخیزه تجارت ټول حجم 3.08 میلیون ډالر وو، چې د 2014 او 2015 مالي کال پرتله شاوخوا 1500 میلیون ډالر راټیټ شوی دی. تاجرانو اندیښنه ښودلې چې نه امن حالات دا کچ نور هم راټیټولای شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو دوه غوړدون کو سترازو دا غز د کون کو ستونزو ته چې د افغانستان په طبي پونتونو کې سبق وایي خود کورونا لکبله واپس افغانستان ته تګ نشي کولی. دوی وایي کورونا د لاکډاون د وجې د روزي نوړاندې دوی پاکستان ته راغلي دي. اوس چې د دوی پونتونو پرانستل شوی دي نو تورخم لاره ترل شوی ده او دوی ته د بیا ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي چې را روانې میاشت کې کلیز امتحانونه شروع کیږي او له حکومت غوښتنه کوي چې باید دغه لاره ورته پرانستل شي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په راپور کې.
د افغانستان په طبي پوهنتونونو کې د پاکستان زده کوونکي وایي دوی ته باید هغلته د ورتګ اجازه ورکړی شي. دوی غواړي داسې لکه څنګه چې پاکستان د افغانستان د زده کوونکو دپاره پاکستان ته پورتګ د ځینو شرطونو سره سم اجازه ورکړې وو، دوی دې هم هغلته د زده کړو دپاره پرېښودل شي. د جولای په 28مه د خبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو زده کوونکو مشهد رادیو سره خبرې کړې دي، ویلې دي د دوی تعلیمي کال هم خراب شوی ځکه د کورونا د وجې اول پوهنتونونه بندو. پوهنتونونه چې خلاص شو نو د تورخم لاره بنده وه. او دوی نشو کولای چې هغه تل راشي. په دغه زدهکوونکو کې په روخان طبي پوهنتون جلال آباد کې د پاکستان د زدهکوونکو د اتحادیې مشر سلمان شاه چې د باجوړ اوسېدونکي دی د ځینو نورو زدهکوونکو هلکانو په شمول د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي.
په روخان یونیورسټۍ کې جلال آباد کې د 15 کالو راشي میډیکل فیکلټۍ کې ما چې د کورونا د لاکډاون د وجې نه کورونو ته راغلي وو، د اوس په تورخم کې د هغور طرفه ورته اجازه نه ورکول کېږي.
زما نوم امجد سعید دی، د ملګري سره تعلق ساتم. مونږه ویکسین هم لګولی دی، زه به هم ولګو. مونږ دا اپیل کوو انسوسی والا ته چې مونږ ته سلار راکړي او مونږ هلته لاړ شو خپل ایکزین، ځکه چې زمونږ نه په دې باندې روغ کلک خرابېږي.
د سلمان شاه په وینا چې د افغانستان په طبي پوهنتونونو کې د پاکستان لخوا د ورغلي زده کوونکو شمېره د 500 نه زیاته ده. دی وایي دی کې نه یوازې هلکان بلکې یو شمېر جینکۍ هم شامل دي. د تورخم له لارې د بندیزو سره سم دوی دا وخت پاکستان کې په خپلو کورونو کې د خوغواړي واپس خپلو تعلیمي ادارو ته ورشي. د پاکستان حکومت له هم د غزده کوونکو لپاره کومه فیصله خو نه ده کړې. البته د پاکستان د سرکاري خبری ایجنسۍ اے پی پی د جولای د 5 نیټې د خبر تر مخې د کورونا د معلوماتو او مخنیوي ادارې ان سی او سی فیصله کړې وه چې هغه غزده کوونکي چې د افغانستان سره تړاو لري او پاکستان په تعلیمي ادارو کې سبق وایي ورته د ځینو شرطونو د لاندې پاکستان ته د راتګ اجازه ورکړل شوی. شرطونه داسې چې کوم 3000 افغان زده کوونکي پاکستان ته داخليږي، اول بلس ورځ قرنطین کولای شي، او که د کوم تنانو د کورونا ټیسټونه مثبت واپس په افغانستان ته لیږل کیږي. خو د پاکستان نه افغانستان ته د ورتلونکو زده کوونکو لپاره تر دې دمه کوم اعلان نه دی شوی. د افغانستان په طبي پوهنتونونو کې د 400 او نورو سیمو جینکو زده کوونکو هم مشاهده لري د خپلې غوښتنې داسې ویلې دي.
سمبل سنوبر د 400 دانه بلونګ کوم، او زه جلال آباد کې د سپینوار یونیورسټي سټوډنټ یم. موږ کورونا کې پاکستان ته راغلو، اوس موږ ته بارډر کې ډېر زیات ایف آی اے امیګریشن انسی والا موږ ته پرمیشن نه راکوي.
السلام علیکم، زما نوم نمتا اکبر دی، زه رزل ثواب اوسیدونکی یم. زه په جلال آباد کې د روخان یونیورسټي میډیکل سټوډنټ یم. اوس حالات ښه شوي دي، کورونا ختمه شوې ده، زموږ یونیورسټي هم کلوز شوې ده، یونیورسټي کې زموږ اگزام هم سټارټ شوي دي. زما نوم کلی اکبر دی، زه رزل ثواب اوسیدونکی یم، نگر کالج میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں. اس میں واپس تلغور زکہ زم اگست سٹارٹ کی زمون فائنل ایگزام سٹارٹ کی گی. من گورنمنٹ نہ خاص کچھ من تے بارڈر کلو کی ٹور سٹنڈان لاٹ سی افغانستان تا خپل ایگزام ور کی نئے پول سیمسٹر او وقت ضائع نشی.
درز دکون کوڈیر کوشش کرے چې د پاکستان د حکومت لخوا دوی ته افغانستان ته د تک اجازت ور کړی شي، خو لا هم کامیاب شوی ندی. د دوی د غوښتنو لپاره مو کوشش وکړو چې د کورونا د معلوماتو د دغه ادارې د ځینو چارواکو سره خبرې وکړو، خو له هغې خوا مشال رډیو ته څه ځواب نشو ملاو. البته مشال رډیو د پاکستان د سینټ د ډیپټي چیرمن مرزا محمد افریدی سره د دغه زده کوونکو د غوښتنو د ځواب لپاره رابطه وکړه. نو نوموړي وویل
فلال ستاسو راغلی دلته د ماشومانو د ایجوکیشن مسله ده، نو انشاءالله د خپل فورن منسټر سره او شیخ رشید صاحب سره د دوه سره به زه میټینګ وکړم چې دوی باره کې وزور کې پالیسي د لکنګه شي واپس او دوی د خپل تعلیم انته کمپلیټ کړي.
د دغه زده کوونکو په وینا چې د دوی امتحانونه هم په ځینو پوهنتونونو کې د جولای د 1.5 نه او په ځینو نورو کې د اګست 2 تر د 15 پورې شروع کیږي، نو دوی غوښتل په تورخم لار دی ورته د ورتګ اجازه د دغه نیټونه وړاندې ورکړی شي. شانواز ترکزه، ماشاد ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې سیګار ویلې دي چې طالبانو پراخې حملې افغانستان له بشري ناورین سره مخ کوي. دغه ادارې د جولای په 9 د امریکا کانګرس ته د خپل راپور په وړاندې کولو سره ویلي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سیاسي هوکړې نه یوازې دا چې سولې ته لاره هواره نه کړه، بلکې د جګړو شدت سره د ملکي تاوانونو کچه لا پخوا لوړه شوې ده. خو طالبانو بیا د تاوتریخوالي اصلي عاملین امریکا یاده کړې ده، وایي چې دغه هیواد د دوحې تړون په ځینو وختونو او برخو کې عمل نه دی کړی. نور معلومات په دغه راپور کې.
د افغانستان د بیرغمن لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې اسیګار پنځشنبه په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو پراخې حمله افغان حکومت له بشري ناورین سره مخ کوي. دغه راپور چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دوه تړون د اشاره سره ویل شوی چې دغه تړون نه یوازې دا چې د سولې لپاره یې زمینه برابره نه کړه، بلکې د سختو جګړو له وجې د ملکي تلفاتو کچه پورته لاړه. د دې راپور د معلوماتو پر بنسټ یوازې د سږ کال د اپریل میاشتې له پیله تر مې میاشتې پورې 215 ملکي کسان وژل شوي او 1310 نور ټپیان دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې طالبانو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 6300 حملې ترسره کړې دي. سیګار ویلي سره له دې چې په دوحه کې څو ځلو خبرو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان څو مهم سوداګریز بندرونه او تر څنګ ځینې سیمې نیولې دي. د سیګار ادارې ځانګړي څارونکو جان سابکو ویلي کروان حالت کابو نشو بیرته نورمال خواته ونه ګرځي، افغانستان به په نږدې راتلونکي کې له بشري ناورین سره مخ شي. له بلې خوا بیا طالبان امریکایان د روانو ناخوالو اصلي عاملین یادوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وویل د امریکا له لوري د دوحې تړون د ځینو برخو نه عملي کول، لکه د ټولو بندیانو نه خوشي کول، د سولې د خبرو نه پیلول، د طالب مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه نه ویستل، او د خپلو ځواکونو په وخت نه وتل هغه دلایل دي چې طالبانو خپلو دونته زور ورکړی. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو د بریدونو پر وړاندې غافلګیره شو او چمتووالی نه درلود، خو افغان پوځ اوس هم په پښو ولاړ دی. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې سیګار د هیواد په شمال کې د طالبانو پرمختګونه د اندېښنې وړ ښیي. سیګار د افغانستان هوایي پوسټ ته اشاره سره ویلي له هغې وروسته چې د امریکا هوایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د جګړې کابو کولو لپاره د هوایي ځواک څخه غوښتنه وشي، دغه ځواک به په راتلونکي کې تر سخت فشار لاندې راشي. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار دی راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته طالبانو د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ او ځینې سوداګریز بندرونه تر خپلې ولکې لاندې راوسته. د امریکا مرکزي قوماندانۍ د روانې جولای میاشتې په 8مه ویل چې د امریکایي ځواکونو وطن له افغانستانه 95% بشپړ شوی دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د افغانستان د نور سیمو په شان په خوست کې هم د سلګونو خلکو په ګډون د ملي بیرغ ورځ ونمانځل شو. د دې مراسمو ویناوالو له خلکو غوښتلې دي چې د یو سوله ییز او پرمختللي افغانستان لپاره ټول تر یو بیرغ لاندې راټول شي. په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د ملي بیرغ ورځ د نمانځنې ویناوالو وویل د جمهوریت بیرغ په دې افغانان لوړ او رپاند ساتي چې د دې بیرغ په سیوري کې د ټولنې د ټولو قشرونو عزت او د دوی حقوق خوندي دي. خوست والی محمد کټوازی په خپلو پیلیزو خبرو کې د ملي بیرغ ورځ د افغانانو د ملي یووالي او خپل هیواد سره د مینې د ښودنې د سمبول په توګه یاد کړ.
نن غونډه د ملت د وحدت غونډه ده، نن غونډه د افغانستان د وحدت د نشان غونډه ده، نن هغه بیرغ ورځ ده چې ټول افغانان تر هغه سر قربان کړی ده، په ټول تاریخ کې افغانانو خپل بیرغ لوړ ساتلی ده.
د ملي بیرغ د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران هم خبرې وکړې او ویل
د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ولست داډو اطمینان ورکوي چې په تمامه معنا د افغانستان علما د خپل ولس د خپل امنیتي ځواکونو تر څنګ به اوږه په اوږه ولاړ وي.
په خوست کې د ملي بیرغ ورځې د نمانځنې په جوړ شوي جشن کې یو شمېر ښځو هم ګډون کړی و. سیما بریمن په خپلې لیکنې وینا کې ویل
ملي بیرغ هغه ملي نښه ده چې همیشه د یو ملک حکومت یا هم ولس یې د خپل یووالي او ازادۍ د نښې په حیث راپانده ساتي.
د ولایتي شورا غړي نادبیبي عمري وایي د جمهوریت د دې بیرغ په سیوري کې د ټولنې ټولو قشرونو ته خپل حقوق ورکړل شوي دي.
د بیرغ لاندې جمهوریت کې موږ ښځو ته هم حقوق ورکړل شوي دي، بوډاګانو ته، ځوانانو ته، آتمایبینو، معلولینو ته، شهیدانو ته، کونډو ته، ټول د افغانستان اتباعو ته خپل حقوق ورکړی شوی ده. نور هم موږ د دې بیرغ لاندې د اساسي قانون تر چتر لاندې موږ بیا خپل حقوق افغانیان غواړو خصوصا خاصه طبقه
په ورسته څلور لسیزو کې په افغانستان کې څو سلی ملي بیرغونه د ایدیولوژیکو افکارو ګوندی او تنظیمی روحیو پر بنسټ بدل شوی چې بالاخره د 1902 لمریز کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې د ملي بیرغ موضوع له سره تنظیم شوه او بیرته د افغانستان له خپلواکۍ وروسته درې رنګه بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه تصویب شو.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال لري دغه اوریدونکو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د سحر لسنیمه بجې کیدونکې دي. د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته زمونږه ونیز خبرونه هنري غړې وړاندې کوو. وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې پاکستان نه خوره طالبانو ویاند دی او نه باید داغی د کارونو ذمہوار وګرځول شي. نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د میډیا د استازو سره په خبرو کې کړې دي. هغه زیاته کړې ده چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو د خوښه اوس د افغانانو ده چې ستونزه له پوځي لارې هواروي او که سیاسي لاره غوره کوي. په خیبر پختونخوا کې د ډایرکټریټ ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافي لپاره احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. مظاهرچیانو پرون د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ پورې لاریون وکړ او هلته د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل. دوی ویل چې حکومت د سیکرټریټ د 10,000 ملازمینو په تنخواګانو کې 0.5% اضافه کړې ده، خو د ډایرکټریټ د 10,000 ملازمینو تنخواګانې نه دي ډېرې کړې. پاکستان د کورونا وایرس د څلورمې چپې د مخنیوي لپاره ځینې بندیزونه اعلان کړي او د سکولونو په زده کوونکو استادانو یې غږ کړی دی چې د اگست د 1.5 نیټې پورې واکسینو لګی. پرون په اسلام آباد کې د کورونا د مخنیوي د قومي ادارې د غونډې نه وروسته یوې خبري کانفرنس ته په وینا کې د منصوب بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وویل چې حکومت هغه کسانو ته د واکسین لګولو لپاره د اگست 1.5 نیټه مقرر کړې ده چې له وایرسه د زیات اغیزمن کېدو د خطر سره مخ دي. په خیبر پختونخوا کې د پشکل د بارانونو سیلابونو له کبله 4 کسان مړه او 9 ژوبل شوي دي. د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پی ډی ایم پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په مردان کې د بارانونو له کبله د کورونو د چتونو درا پریوتو په پیښو کې 2 ماشومان مړه شوي دي. دغه شان په بردیر او باجوړ کې هم 2 کسان ژوند بایللې دي او 9 ژوبل شوي دي. د افغانستان د بارنو چار وزارت وایي ټول ترلاسه شوي اسناد ښیي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور د جولای په 14 تختول شوې او شکنجه شوې ده. د افغانستان د بارنو چار وزارت د خبره پرون وروسته لدې په یو اعلامیه کې کړې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي د افغانستان د سفیر لور له پاکستانه وتلې، خو په ترلاسه شوو تصویرونو کې نه ثابتېږي چې هغه د تختول شوې یا زورول شوې وي. او روسیه وایي غواړي چې برېټانیا او فرانس د امریکا سره د جوهري وسلو د کنټرول په اړه د پراخ خبرو برخه وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن په خبرو کې د چین د شاملولو په لټه کې دی. مهم خبرونه به اورئ اوریدونکو. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې هنري ګړۍ. د خپرونه تاسو دپاره هارون باچا وړاندې کوي.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړای خبرونه د اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه ومني. دا ونی په خبرونه کې د نومیالی سندرغاړي ایوب استاد ژوند او هنر ته کتنه کوو. هغه لوی مدیر ایسی ناروغ او په کټ پروت و. بل اخر د جولای پر 20مه د 20 کالو په عمر په جلال آباد کې ومړ او هم هلته خاور ته وسپارل شو. ایوب استاد د افغانستان په ملي رادیو کې ګڼ شمېر سندرې ثبت کړي چې ځینې خورا زیاتې مشهورې شوې دي. هغه ته د یو ځانګړي سبک لرونکي سندرغاړي په توګه کتل شوي دي. دا چې ایوب استاد د خپل ژوند په اوږدو کې پښتو موسیقۍ ته څه ورکړي او خیرنۍ شپې ورځې بیا د ژوند چې وي هغه په څه حال تېرې شوې، دا به د جلال آباد له یو نومیالي هنرمند اورو چې استاد یې له نږدې پیژند. په خبرونه کې به د ایوب استاد ځینې مشهوري سندرې هم واورو. نو کمینګل استاد ته به ستړي مشي ووایو چې هم له جلال آباد را سره د ټلیفون په لیکه دی. نوموړی د یوې پیژندلې هنري کورنۍ دی، د پوکي یو شمېر سازونه غږوي او د ځایي هنرمندانو د ټولنې مشري هم کوي. کمینګل استاد خبرونه ته ښه راغلي او مننه چې موږ ته د وخت راکړ.
وعلیکم السلام. ډیر مننه کمین ګل استاد. اول خو د خپل لړخه او د ریډیو لړخه ز د ایوب استاد کورنۍ ته او تاسو چې دغه نږدې ملګری شاګردان یې هغه سره وخت تیر کړی دی، تاسو ټولو ته موږ دغه د مړینې له امله تسلیت وایو، دغه اروا ته دعا کوو. نو نن د استاد د مرګ دریم ورځ ده، تاسو موږ ته ویلی شئ کمین ګل استاد چې د هغه د جنازې او فاتحې مراسم څنګه وشول؟ په خیر هر څه وشو، تر سره شول؟
جنازه او فاتحه ډېر پخه وجه شو. زمونږ ټول هنرمندان او هغه ټول خپلوان راغلي وو، زمونږ کلي مالا ټول مشران راغلي وو. په دې کښې حاجي صاحب والا نظر د سخروز ولسوال او د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او نور کارکوونکو ټول په جنازه کښې اشتراک درلوده او ډېر پخه مراسم سره ادا شو جنازه یې.
سرخرود ولسوالی تاسو وایئ چې هلته ښخ شو؟
او زمونږ پیشنهاد دا و چې د وزارت اطلاعاتو فرهنګ هم دا پیشنهاد و چې باید دا د ملنګ جان استاد قبر سره ښخ شي. یا شن چې وخت ډېر ویکو او سړی ډېر بیماري تېر کړی و، لکه مونږ خپل خپلوانو ته چې امانتي دی اوس دلته ښخ کړو، دا بیا بادي خبرې دي چې بیا به مونږ خپل وزارت سره کوو.
او کمین ګل استاد، ایوب استاد له کله راهیسې ناروغ او څومره وخت یې په کټ تېر کړ، څومره موده یې په ناروغتیا کې تېره کړه، او د علاج معالجې بیا چا څه غم کړی و؟ علاج یې روانو هغه څنګه چې لازم و، هغسې خصمانه او هغسې پالنه او هغسې درملنه یې شوې وه که نه؟
والا څه چې زمونږ د وس نه کېده که نه، اوس هغه په هغه لاره ده، اوس چې د خپل خپلوان د ورادګانې او دا ډېر ورسره مرسته وکړه. د هغې استاد خو دوه زامن و، دواړه د هغې استاد نه مخکې مړه شوي وو چې هغه یوې پنډۍ کښې مړ شوي و. پنډۍ کښې اوس هم زامن اوسېږي چې د هغې استاد د زامنو بچیان دی، همالته کاروبار کوي. یو زوی د روسانو په وخت کښې د کارمل په وخت کښې دلته په شینوارو لاره کښې هغه او ښځه یې شهیده شو په ګاډي کښې. او نور د هغې استاد د کورنۍ نه یو دوه لورګانې پاتې دي او نور لمسیانې دي، د لور د خوانم د زامنو د خوانم. نور ارګانې دلته ورسره ډېر زحمت وویستو، ولید نومېږي او راره یې دی چې همدغسې ورسره ولاړو. خو تر کومه اندازې پورې چې پوره راشي بل نه کېږي، لږ ګیله شات لرو چې مونږ ډېر ښکلي هسپتالونه هم لرو. کېدای شو چې دا حکومت بار ملک راوري شوی دی، څه د حکومت د خوان او څه زمونږ د ټولنې د خوانه، خو ډېر غمونه وشو په ټول خلکو باندې او څه د دې د کورنۍ د دغه نه.
ښه، او استاد د ایوب استاد ناروغي اصلا څه وه، څنګه ناروغه و؟ تاسو ته کوم دغه معلومات شته؟
دا د سینې تکلیف یې مو او نور دغو نه خو عمر نه و، دوه اتیا کلن سړی، دوه اتیا کاله او پنځه د دې مکمل عمر و. نور دا هر وخت په سایکل به ګرځېده، دا چېرته ګاډي ووالو دا خپې مات شو. هماغه نه چې په کور کېناستو د هر بیماري چې و هماغه ته دا درې کاله کېده کېږي د دې کار نه چې دا خپې مات شوي. مخکې ګرځېده ښه چکر به وال بازار ته مو بهتله، خو دغه دې درې کاله چې دا خپې ماته شوه دا سړی په کور شو. نور
اردوونکو د مشال رادیو هارون بچا هنری ګړې خبرونه د تاسو پکې د ایوب استاد سندر ډیر مشهوره ووریده استاد د ایوب استاد سندرې چې اورو د د سبک د سندرې د خاص انداز داسې معلومیږي چې دغه نه ډیر خواري کړي وا کلاسیکل موسیقي به خامخا یاد کړي وي استاد سره بناست وین د د انداز د سبک د لکمې وکړ د د بیا سو کوریدل دي چې سره ناس پاس ته د چانه زده کړي وي دغه معلومات تاسو لري
ایوب استاد خود ډیر په خوانه زموږ چې هغه وخت کې تقریبا زما پلار به وای چې ایوب اته کلن نه کلن وو د دې نه مخکې په نوم د بازګل او سندرغاړی وو د ستور بادام پلار وو دا هغه نه لږ متاثر شوی و بیا راغله زموږ سره سره راغلسته د دې دغه انداز شو که نه دا خانجان استاد په نامه یو سندرغاړی وو د سخود و د شمشخود دا خانه د دې ذکر کړي او د خیسه او استاد بیا د ذکر کړي او هغه خیسه او استاد زما سره پردا د خیسه او استاد نو د محمد شاه او خان جان او عبد الله جان امراغلی د ګلستان بابا زوی دلته به اوسېده جلال آباد کې ډیر وخت دلته تیر کړي رب سره استاد ونیل هم نه راغلی عبد الله جان سره د عبد الله جان لاړو دې څه ته خبر ته او استاد ونیر بیا پات شو هم دلته نو بیا دل ابد دی ماما شاه سره او ماما شاه جوړی مار امو زم پروز امونه کې راځي دی دوار اندغه سه سندره به وای
د بیا د مهاجرت وختونه کم زیات لري دیم په خبر ته تللی او یا کوټه تا یا کم بل هوا ته تللی او دا تاسو په خپلم په خبر کې وی ډیره مودا
یو استاد خو ایس نور بون ممکن ته نه ده بلې په خبر کې مهاجر او البته کبادي بازار کې د سیدانه مصطفی سره یو ځای وسیده
پختونخوا کې چې د کله وو د مهاجرت دغه وختو کې د هلته هم مجلسونه به کول خلکو به دعوت کوو هنر جاری ساتل خپل
ډېر زیات خلک خوښو خصوصا زمونږ پښتنو سوچ د بارې نه تل او کنه د دې ځای نه د پښتنو چې هلته وو ډېر زیات خلک خوښو د دې ډېر مینوالو حاجي صاحب نجیب زراف ډېر قدر ورته ورکوو ډېر عزت ورته ورکوو او ام هغه نازول ورځ پروګرامونه ته مال ته وتله هم هغه سره نور ځان کړو سره
ماته د غورا په پر سر سری پیوان سارا په دې چې ګلزمې باندې په ګرنو لیوانی مینی کرمشنا دا بیابان سارا پریدی چی گرزم لیوانی پگرو دلیوانی مینی دا لاسا ناستیم دا غم دا غر دا پاسا دلیوانی مینی دا لاسا ناستیم دا غم دا غر دا پاسا دی تصور پتال زنگی گم دا خپل زان سارا پریدی چی گرزم لیوانی پگرنو دی تصور پتال زنگی گم دا خپل زان سارا پریدی چی گرزم لیوانی پگرنو
د ایوب استاد د بل سندر موریدونکو اوریدا د مشال رادیو هارون بچا هنری ګړای خبرونه ده او د دېونه د خبرونه مو هم د ایوب استاد د ژوند او هنر حالت ځانګړي کړی ده کومګل استاد تاسو بیا هم راځو خو ما شاولی استاد ته چې د کناډا کې اوسی هغه ته مې خواستو کو میسج مې او ته پیغام مې ورته ولیکو چې د هم خپل تاثیرات مونږ تراولېږي چې د ما د فکر کوچ د پیجن دوغه او د خپل مونږ ته احساسات او تاثیرات راکړي دا غدا خبرې چې مشال ریډیو ترا لیګلی دي د استاد شاولی دا بوورو به بنوري مونږ خپل خبرې وکړو
د استاد ایوب په حق لبان چې زتا سونه خوښ کوم چې هغه ته دعاګانې وکړي او خدای دې هغه غریق رحمت کړي او هغه په حق باندې ورسېد خدای دې په هغه باندې رحمېږي او خدای دې په مونږ باندې رحمېږي دا برکتونه دي خدای په مونږ باندې چې همیشه جاویدان لري او زه د هغې نه ډېرې ښې خاطرې لرم او ډېر دوست می و یار می و استاد می و محترم می و بزرگوار می و او زه د هغه نه ډېر زیات متاثر یم او دعاګوی یم ورته نو تاسو نه م هیله کوم ورونو چې داغه په حق کې چې ده زما یو خواهشو منی او دوه رکعت نوافل مونز ادا کی او استاد مهربان ته چې دعا وکړي او خدای تعالی دې غریق رحمت کی تاسو ټول خلکو سر دې خدای خو کی او خدای مخله رکد از ما خواهش مو من نو زب تاسو نه ډیر زیات مشکور یم ډیر خاطرې دې ما سره غو بعد سو کو چې کا ژوند د خیر سره به زنګړې مصاحبه انټرویو به زما سره پاغه په خپلوانو کې چې دا په تاریخ کې دا هغه په جون کې از ما زندګی کې زما دا هغه په منس کې ستیر شوې دي هغه به خوږی خاطرې دا هغه به مونږ وایو اولاد غو بخی او خدای تعالی دې جنتونه ورکی
دا شاولی استاد لطف کړو مونږ ته کناډا د ایوب استاد چې د مړینې په اړه خپل تاثرات مونږ سره شریک کړی دي نو کمینګل استاد تاسو ته ویل شي چې یو شاولی استاد هم ویل چې دی هم یو لاغو کسانو چې هغه سره ډیر نږدې پاتې شوی دی هغه دوست هم مشر هم خایز دکړې تر هم کړی وي نور داسې تاسو په شاوخوا کې څوک دي چې هغه سره په دې هنرمندانو کې خاص کر په سندرغاړو کې چې داغه نه اثر اغسته وي او هنر یې کړی وي
خایز استاد خدای وبخښي هغه سره ډیر زیاتره رښتیا خبره ده چې شاولی لانا مخ کې ماماشاز دې جوړی مارو چې ما مخ کې نوایل په نوم د منګل د ماما او هغه جوړی مارو او نواب استاد د خدای لري ژوند نه دی هغه ورسره ډېر وخت جوړی ماری کړی ده دغه ډېر خوږې خاطرې دا دی چې دغه به دا قابلي پلو ډېر زیات خوښې ده کله کله چې بازار کې به هم لیدل ما ته به یو غږ او جوړ دې ورځې کې زار کوټه یې چې پلو ته به وروخلي والله راځه چې دو لکه نازدانه غوندې سره یاره دا یو درته بچا صاحب قسم خورم چې دې دل څخه خاطرې مون سره دي کنه چې یادو والا و سم زمون دفتر گئے
او هو بس تاسو صبر غواړو او دا واقع چې تاسو خو سره ډیر نږدې ز بیا به ومچې پاتې شي خو زیر ده خفای ورپسې یو غو به یادوي او خدای تاسو صبر درکې نو تاسو لګ په سا صورت شي تاسو په سا صورت شي کمنګل استاد مونږ به تاسو را سره یې نو دا غو بل مشهور داسې ولسی غوندې سندره ده دا به اوردونکو ته وورو بیا به نور خبرې وکړو اردوونکو د ایوب استاد په غږ مو د ولسی سندره واورېده د مونږ د دیونه د هارون بچا هنري کړې خپرونه هم د ایوب استاد د ژوند د هنر حال ته ځانګړې کړې ده او تاسو ته واره بیا وو چې ایوب استاد د جولای پر 28 هغه په جلال آباد کې ناروغ او په حق رسیدو ملته خبرو ته وسپارل شو مونږ سره کمینګل استاد دی له جلال آباد د ټلیفون په لیکه سره خبرې کوو خو کمینګل استاد تاسو په اجازه د اوسنۍ سندره هم تاسو بیا هغه واورېده چې د افغانستان ملي رادیو کې په خوا ریکارډ شوی و نو مونږ د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون یو مشر افسر دی غنی مدقق صاحب هغه ته هم خاص کړو چې د خبرونې لپاره خپل خبرې خپل تاثرات مونږ ته راولېږي نو د غنی مدقق چې د ملي افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو مشر افسر دی داغه د خبرې اورو بیا مونږ به کمینګل استاد سره نور خبرې وکړو
په خوشحالۍ سره خبر ترلاسه کړ چې د هیواد نامتو سندرغاړی ایوب استاد پاکو رسیده ایوب استاد په افغانستان کې له خورا ډیر ښه شهرت څخه برخمن وو استاد ایوب کله چې په افغانستان کې هغه فولکلور موسیقي محلي موسیقي په خاص توګه د ننګرهار د سمت داستان بغتۍ سروکي خایوب استاد ډیر خدمت کړی د افغانستان رادیو کې د کوم وخت کابل رادیو په وخت کې ډیر ښه سندرې ویلې دي. ایوب استاد په رادیو افغانستان په آرشیف کې همدا اوس تقریبا 350 سندرې لري او په تلویزیون کې هم 50 سندرې. نو مینوال ډیر زیات وو هم په خپل جنوب سمت کې دغه راست په کابل کې. ایوب استاد اصلا خو کابل ته د ملنګ جان استاد په واسطه باندې را معرفي شو، را وصل شو کابل رادیو ته په وخت کې مشهور شو. کوم شی چې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون خپل حق ګاڼه چې د دغه سندرغاړو قدر وکړي، عزت وکړي، تر دا څه کاله پورې هم ځینو پخوانی سندرغاړو چې دوی تقاعد کړی وو معاش نه درلود، د افغانستان ملي رادیو تلویزیون تقریبا دغه وو اته کاله کېږي چې دوی ته یو څه اندازه معاش هم ورکوو. نو د ایوب استاد په اړه د افغانستان په ملي تلویزیون کې دا اوس یو مستند دی، په ژوند باندې جوړ شوی هغه مستند د تلویزیون لارې خپور شو. ایوب استاد دومره خدمتونه موسیقي ته کړی چې زموږ هیوادوال به هیر نه کړي.
اوریدونکو د غنی مدکک صاحب خبرې مو اوریدې. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو مشر افسر دی او د ایوب استاد د مړینې له امله موږ سره خپل احساسات له مشال رادیو سره شریک کړي. اوس په ورزو کمینګل استاد را سره له جلال آباد د ټلیفون په لیکه دی. کمینګل استاد مننه تاسو را سره ای او د غنی مدکک صاحب خبرې تاسو مو اوریدې. استاد چې بکله د ملي رادیو ته د دعوت کچ تراشه او موږ سره سندرې وایي، دغه کار ته به سمره خوشاله بو چې کابل ته لاړ شي یو نوې سندرې جوړې کی؟
هر وخت دا به دولت دې نه غوښته کنه، هغه وخت ایوب استاد جلال آباد کې پاتې کېده. خو زه یو ډېر ښه افسوس کوم چې ایوب استاد په خپل ټول عمر کې خپل کور کې ژوند نه کړ، همیشه د خلکو خوشحالۍ کې او د خلکو په وادونه کې او د خلکو په خوشحالیانو په هغه کې یو دوه سوی کور هم نه لري، د پردي کور نه، د همسایه کور نه، یا هغه وراراګانې همسایه دي، د هغه ځای نه د دې جنازه ووتو. دغه معاش زما په خیال چې 10,000 روپۍ وو، دغه 10,000 روپۍ په خدای کې دی دغه قیمتي کې شل ورځې وخت تیر کړي او بیا یې کور ودان چې دغونه کړی دی.
ایوب استاد، بیا د افغانستان حکومت تاسو خبرې چې کوم اجازه نامونه یا مډال وغیرہ ورکړي دي د درناوي او عزت شوه ده په دغه حواله؟
ما ایوب استاد کا زما په خیال چې او تقدیر نامه نه دا ورکړ شوی ستاینلیک چې ورته وایي.
او استاد، بیا ایوب استاد بیا شاګردان هم لرلې دي، داسې خلک چې د دنه متاثر وو او غوښتل چې هم د انداز زدکی او سندری وای، داسې خلک په کسان شته ودن مندانو کې چې هم د شاګردان پاتې شوی دي او زدکړي ترې کړی دي.
رښتیا چې متاثر دي، ته متول خلک متاثر دي، داغه سندری وای، داغه تخته او شاولی او استاد خود څه دیخي داغه کوي چې هغه مینګری ورته وای کتی شي وای اوس موږ په خوا ورته کافي کول کنه، داسې کافي کول او شته دي الکان دین چې داغه متاثر دي، هغه زدکړه کوي د غزل رواج څه دی، لکه مونږ چې د فدا حسین د خلین اوریدل، د خیال صاحب د خلین اوریدل چې په پښتنو کې د هغوی نه مخکې دلته زمونږ غزل رواج چې وو همدغه مشرانو ایښې وو، لکه استاد نبی ګل وو په پښتو زمونږ استاد څو د پیراو خو دلته اوسېږي افغانستان کې دی، استاد اولمیر شو، همدغه صحیح استاد شو، شاه ولی استاد شو، د دې نه مخکې مامشاه استاد وو، امین الله په نامه سندرغاړي وو، دا هر ځای خپل رسم رواج وایي، استاد او دا شاه ولی استاد مامشا او دغه پخوانی چې مونږ یادو، دوی هم قصه خان وو، هم غزل خان وو، هم لوبې بجتي او چار دې شي نه کې نور دوی ټاپ خلکو، بیا به مور پیدا نه شي چې ایب غونډې وو یا شاه ولی استاد یا د سدور مشرانو غونډې خلک راوړي.
سعیده، بیا هم تاسو ته تسلیت وایو، تاسو ته صبر غواړو، دغه مشران چې هنرمندانو ډیر خدمت کړی دی خدای دې دی وبخي، هغه یې ارواب دې خادي وي، هغه چې ژوند دي هغه ته تکړه توب غواړو. او د خبرونې وخت به دا ختميږي. کمین استاد، بیا هم تاسو نه ډیره مننه کوم، تاسو په غم کې وي، بیا مو موږ ته وخت راکړه، د دومره ډیره خبرې مر سره وکړي او معلومات مر ته راکړه، ډیره مننه، تاسو راته ژوندۍ او خوشاله اوسئ، مننه. بیا هم
کور ودان استاد هم ټول د جمال خوانم سلامونه سلامات وړاندې
جانان زمان تو بولو نا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوی
او هو نو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې